سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونې ته مو از فريده سيال د تایر روشان د تخنیکي چارو په سمبالښت تر کړې کوم خبرونه په خبرونو پیل کړو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارج بینټ وایي د پایدار سولې د غرض د اساسي حقوقو او ازادیو لپاره د افغانانو ملاتړ کوي غلی بینټ نن سهار په یو ټویټ کې د کوچني اختر د مبارکۍ په پیغام کې ویلي دي اختر د شکرانې زړه سوي او زغم د ارزښتونو لپاره زموږ تعهد څرګندوي نن په افغانستان او د نړۍ په اکثر اسلامي هیوادونو کې د کوچني اختر نومړی ورځ ده دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اکثریت وګړي وایي د بېوزلۍ او د خراب اقتصادي وضعیت له امله دې اختر ته یې سم تیاری نه دی نیولی د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې بشري مرستو ته داړو کسانو شمیر له 3 میلیونو وګړو اوړي چې 6 میلیونه یې له قطعې یو ګام واټن لري د افغانستان پوهنې ولسمشر حمید کرزی وایي د نجونو پرمخ د تعلیمي مرکزونو د دروازو تړل او د ښځو له کاره منع کول د هیواد د پرمختګ او پرځان بسیاینې پر وړاندې لوی خنډ دی غلی کرزی تېره شپه د کوچني اختر په مناسبت په یو لوړ ټویټونه کې له طالبانو وغوښتل چې ژره تر ژره د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي او د کارکوونکو ښځو د راستنېدو لپاره زمینه برابره کړي وروسته له هغې چې طالبانو په 2020 کال اګست کې په 15 نیټه پر افغانستان بیرته واکمن شول له شپږم ټولګي و پورته ښځینه زده کوونکي له ښوونځیو اتلو منی کړی دا 2020 کال په سپتمبر کې د طالبانو حکومت هم پانتونونو ته د خزینه مسلینو پر ورتګ بندیز ولګاوه د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا په خوانی رئیس عبدالله تیره شپه په یو لوړ ټویټونو کې لیکلی دي چې په هیواد کې د شتو ستونزو د هواري لپاره اړینه ده چې د خلکو اساسي غوښتنو ته پام وشي لکه د نجونو او ښځو لپاره د زده کړې او کار حق د تیر کال په دسمبر میاشت کې د طالبانو حکومت پر افغانو میرمنو په داخلي او بهرنۍ او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي او پر کاري ورته بندیز ولګاوه بیا یو نامه د اپریل په 15 اعلان وکړ چې د افغانستان اوسني واکمنانو ملګرو ملتونو ته ویلي دي چې هیڅ افغان میرمن له دې سازمان سره د کار کولو حق نه لري د طالبانو حکومت ویلي دي چې په ملګرو ملتونو کې د افغانو میرمنو د کار کولو بندیز د افغانستان داخلي ارزښتي مسله ده او ویلي دي چې ټولې خواوې باید د دې عمل درناوی وکړي د حال کې په افغانستان کې د جنو او خزو پر زده کړو مطالعه او کار بندیز دغه هیواد د راتلونکي لپاره ډیر زیانمنونکی بلل شوی دی د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج د فیره کیرن ډی کروای دا او د هغې ټیم په نورو حکومتونو نړیوالو سازمانونو او خصوصي سکتور کې له نورو اړخونو سره د سوله ییز او سوکاله افغانستان د تحقق ملاتړ کوي داسې افغانستان چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي میرمن ډیکر د اختر په مناسبت په خپل غږیز په خپل پیغام کې د هغو زرګونو نارینه او ښځو مننه کړې ده چې افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره یې ځانونه وقف کړي دي ملګرو ملتونو ویلي په غیر دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځینه کارکوونکو د کار مخنیوی د بشري مرستو رسولو لپاره د دوی کارونه اغیزمن کړي دي دا ژورنالستان د خوندیتوب کمیټه سی پی جی د طالبان له چارواکو غوښتنه کړې ده چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې خبریالی سوسونا جورج د اجازه ورکړي څو له افغانستان بیا راپورونه ورکړي دغې نړیوالې کمیټې پرون په یو مفصل اعلامیه کې ویلي دي چې باید په افغانستان کې پر مطبوعاتو د فشارونو ټولې هڅې ودرول شي دا اعلامیه له مخې د واشنگتن پوسټ مشر ایډیټر سالنی بزنی ویلي سوسونا جورج ته چې په اسلام آباد کې اوسي او د افغانستان ترڅنګ د پاکستان لپاره د دوی د بیرو مشر ده د طالبان له خوا اطلاع ورکړل شوې ده چې له افغانستانه بیا راپور نشي ورکولی واشنگتن پوسټ هم په اعلامیه کې ویلي چې میرمن جورج له افغانستانه وروستی راپور د 2021 کال په نومبر میاشت کې ورکړی و او د اوکرين پوز نن ویلي دي روسیه د سختو زیانونو لګالولو سره سره د اوکرين پر ختیځ خار بخموت خپل پوزي عملیات شدید کړي دي په همدې حال کې پر کیف او پولتاوا سیمه د بي پلوټ حالوتکو حمله شوې دي چې زیربناوتي زیانونه اړولې دي بلخ د اوکرين متحدان د اوکرين ځواکونو ته د اضافي پوزي ملاتړ برابرول لپاره په چمتووالي بختي د کیف پوزي ادارې مشر سرهي پوپکو نن په ټلګرام لیکلي د اوکرين هوایي مدافع تیر د کیف پر فضا په ایران کې د شاهد په نوم جوړ شوی طبي پیلوټ الوتکې کشف او وشتلې دي تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې خبرونه کې درته دا مطلب لرو نن د افغانستان په شمول د نړۍ په زیاتره اسلامي هیوادونو کې د کوچني اختر نومړی ورځ ده. په افغانستان کې پاتې کیږو او دا چې نن دغه ورځ افغانان څنګه لمانځي په مختلفو سیمو کې موږ راپور چمتو کړی دی. د مختلفو سیمو حال او احوال به درسره شریک کړو. همدارنګه رسنیو ته به هم ورشو. په تیر کې په اخترونو کې یو تر ټولو د تفریحي یا د سرګرمۍ یوازینۍ وسیله رسنۍ وي چې خپلو مخاطبانو ته به رنګارنګ پروګرامونه جوړول. خو سږ کال رسنۍ شکایت کوي چې د نورو اخترونو په څیر ځانګړي پروګرامونه نه دي جوړ کړي. همدارنګه د اوکراین د جګړې د جزئیاتو ته به هم تم شو چې نوې جګړې پکې شوې دي. نور مطالب هم درته د افغانستان او سیمې او همدارنګه د چې اختر څنګه لمانځل کیږي په دې اړه به درته ولرو. ملتیا مغواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشه. نن د نړۍ د یو شمېر اسلامي هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د کوچني اختر نومړی ورځ ده. یو شمېر افغانان وایي سږ کال اختر بې خوند دی او د پخوا په څیر شور پکې نشته دی. دوی د سږني کوچني اختر بې خوندي د افغانانو اقتصادي ستونزې او فقر یادوي. جزئیات په دې راپور کې وګورو.
په خارونو کې د موټرو د تک را تک شور خو میشت وګړي د اختر د بیخوندۍ کیسې کوي. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دویم کوچنی اختر خو یو شمېر افغانان وایي د اختر د تیر په څیر خوند نه لري. د تخار ولایت اوسیدونکی فریدون وایي کوچنی اختر په داسې حال کې راورسېد چې خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
مجزره چوجا اقتصادي وځي خراب ده. پیسې نشته، کاروبار نشته، اختر په پیسو خخ کوي چې پیسې نه وي نو اختر چندان خوان نه لري.
د زابل ولایت وسیدونکو جمعګل به امنیت له پخوخه غني خو په وینای د خلګو مینه له اخترونو سره کم شوي. د هغه په خبره ډیری کسان فکری سکون نه لري.
نن کوچنی اختر اول ورځ ده. تیر اخترو سره تفاوت او توپیر شته. یو اساسي توپیر دا ده چې تیرو کلونو کې اخترو به ښه جوش او هغه شوق مستی پکې و ډیره وه. اوس نسبتا هغه شوق مستی بیروبار نسبتا کم ده. تعداد خلک د فقر لله فقر په اساس نشي کولی چې مثلا اخترونه یا سګنۍ کوچنی اختر په طریقه چې باید ولمانځل شي ولمانځي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو خوشبو بیا وایي چې په تیرو اخترونو کې له خپلو ملګرو سره له اختر دوه ورځې وړاندې د چکر لپاره چمتووالی نیوه. خو د هغې په وینا چې په دې اختر کې پارکونه بند دي او د چیرته تګ لپاره هیڅ اراده نه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
باندې لکه لا شو یو چیرته چکر لپاره خو دلته چې دا پارکونه هم بندې انجونې لکه ځینې کورنۍ اجازه نه ورکوي او هغوی هم نزی ما سره لکه تفاهم د سم برابر نه چې لا شو هلته که طالبان ونیسي او کمون ویسي یاس نو داسې ستونزې ډېر دي ځکه دلته پارکونه بندې او رستورانتونه هم بندې.
سعودي عربستان د اپریل 28 د جمعې ورځ د کوچنی اختر لومړی ورځ اعلان کړه. د عربستان د اعلان سره د طالبانو حکومت هم تیر شپه د افغانستان په وخت شاوخوا لس بجې د جمعې ورځ په افغانستان کې د اختر لومړی ورځ اعلان کړه. له بلې خوا به یو شمېر پخواني او سیاسي چارواکو په خپلو اختریزو پیغامونو کې د طالبانو له حکومت نه غوښتي چې د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. د دوی په اختریزو پیغامونو کې تر ډیره په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره په جدي کار کولو ټینګار شوی. د طالبانو مشر ملا حبت الله خون بیا په کندهار کې د اختر له لمانځه وړاندې وینا کړې او د وینا ډیره برخه په افغانستان کې د اسلامي نظام پایښت ته ورټولوه. هغه ویلي په افغانستان کې هیڅ کفري قانون د نافذېدو وړ نه دی او که نافذ کېدو لپاره یې هڅې کیږي په وړاندې به یې جدي ودرېږي.
بل خو بیا یو شمیر کوژده شوی جوړې وای د اختر د اختری وړلو له دود سره چې د افغانستان یو له پخوانی او کلتوري دودونو څخه دی مخالف نه دي. خو د دوی په وینا له زیاتو لګښتونو او اسراف باید مخنیوی وشي. د غزوانان وای سه کال نوروز روژه او اختر یو بل پسې راغلل او په اوسني وضعیت کې چې کورنۍ له اقتصادي کړکیچ سره مخ دي د نوروزي رمضاني او اختری وړل ورته ستونزمن دي. تفصیل به په راپور کې وره.
ځینې کوژده شوي جوړې غواړي چې د اختری وړلو په مراسمو کې د زیاتو پیسو له لګولو ډډه وکړي. سید عالم اربابزاده 25 کلن او د بامیان ولایت اوسیدونکی دی. له کوشته دو میاشتې تیرې شوې دي. هغه وایي چې د اقتصادي ستونزو په پام کې نیولو سره د هلک کورنۍ ته ستونزمنه ده په نوروزي او اختري وړلو ډېرې پیسې ولګوي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې دواړه لوري باید د دا ډول مراسمو په ترسره کولو کې له ډېر لګښت څخه ډډه وکړي.
نوروز داریم، میدی رمضان داریم، میدی قربان داریم. در نوروز
نوی کال لرو، کوچنی اختر لرو، لوی اختر لرو. په نوی کال کې باید جلبي، ماهی، کالی او طلا واخلو. د دې ترڅنګ باید یو محفل هم ترسره کړو. په اخترونو کې هم باید ورته کار وشي چې موږ د دې توان نه لرو. ان ځینې خلک واده نشي کولای، ځکه په هغه کال کې چې دا مراسم او محفل ترسره کیږي واده ته پیسې نه پاتې کیږي،
مصرف میشه، پولیش وقت جمعوری نمیشه.
د سمنګان ولایت اوسیدون کې 24 کلنه کوکی سادات او د سید عالم ارباب زاده نامزد ازادي راډیو ته وویل هغه لګښتونه چې کورنۍ اوس د اختر په مراسمو کې لګوي د اختر اصلي فرهنګ نه دی.
خاص ما از هموطنان عزیزی است که
زما له هیوادوالو څخه غوښتنه دا ده چې په نوروز، روژې او لوی اختر کې له زیاتو پیسو له لګولو ډډه وکړي. هغه دودونه چې اوس مهال خلک لري چې په لوی لاس لګښت کوي، دا زموږ په کلتور کې نشته.
په همدې حال کې د کاپیسا ولایت اوسیدونکی صالح عطازاده وایي چې د خپلې نامزادۍ لپاره د اختر وړلو مخالف نه دی، خو په لګښتونو کې باید اصراف نشي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
امین نوروزی وایي دی یکې اسانه نوته فرهنګي است.
د نوروزی او اختری وړلو دود د افغانانو په منځ کې عام دی. انجلۍ ډېره خوشاله وي کله چې ورته اختر ورکول کیږي، ځکه د خویندو او خپلوانو ترمنځ قدر زیاتیږي. خو له زیات لګښت باید ډډه وشي. داسې څه باید واخیستل شي چې هم کورنۍ خوشحاله وي، هم موږ
چیز بگیریم که هم خانواده خوشحال شو هم ما خوشحال شویم.
د بلخ ولایت اوسیدونکي ګزل اوسکور وایي چې په دغه ولایت کې د هلکانو او نجونو کورنۍ د اختر په ورځ یو بل ته اختری وړي. د ګزل په وینا که څه هم دا لومړی اخترای دی چې د خپل نامزاد له کورنۍ څخه یې ترلاسه کوي، خو د دې په وینا کولی شو په یوې کوچنۍ ډالې چې ارزښت یې مهم وي هم یو بل خوشحاله کړو.
باوجود که د سال اول نامزادي مې وایي اولی
که څه هم دا زما د کوژدې لومړی کال دی، یعنی دا لومړی اخترای دی چې د نجلۍ او هلک دواړو کورنیو لخوا یو بل ته وړل کیږي. خو زه د دې طرفداره نه یم چې د افغانستان په دې خراب اقتصادي وضعیت کې بې ځایه مصرف وشي او یا ډېره متی ډالۍ واخیستل شي. هو که وړه ډالۍ هم وي، د نجلۍ او یا هلک لخوا ارزښت یې د قیمت په پرتله مهم دی.
مهم است از قیمت شکده.
د اختری وړلو په مراسمو کې د هلک کورنۍ خپلې ناوې ته جامې، د عرایف سامان، وچ او تازه میوه، کیک او کلچه ډالۍ کوي. له بلې خوا د نجلۍ کورنۍ هم د هلک کورنۍ ته روغن جوشي او جوش کړي هګۍ د اختر د ډالۍ په توګه ورکوي، او په ځینو ولایتونو کې د زوم لپاره جامې هم چمتو کیږي. دا دود هر ولایت کلتور ته په کتو سره توپیر لري، خو یو شمېر کوژده شوې جوړې وایي دا مراسم په دې وروستیو کې له خپل دودیز بڼې څخه د کورنیو ترمنځ په یو ډول رقابت بدل شوی دی. دوی په دې باور دي چې په افغانستان کې اقتصادي بحران ته په کتو باید کورنۍ د جامو او نورو قیمتي سوغاتو په اخیستلو مالی زیان ونه ویني، بلکې یوې وړې ډالې په اخیستو سره چې معنوي ارزښت ولري هم کولی شي د اختر دود ترسره کړي.
اختر می محبوب وې د مېن زړګي دې بابې د برښنا د ژوند شه بابې رانا لاړې سلام بابې دې اختر می محبوب وې مین زړګي ډې بابې د برښنا د ژوند شه بابې رانا لاړې سرلم بابې در بشل وان تم بلش کله تهوان چی دش کله شپری زانه جوړ لکه کوټی وی دا اختر بشل وان تم بلش کله لټوان چی دش کله شپری نے چھوڑ لکھ گڈی وی تیرے اختر میں محبوب وے دمیاں زڑگی ڈے بابے دبرش کا دشمن شے
تاسی د اختر په مناسبت سندره واوریدله. همدې موضوع ته تم کیږي د افغانستان د رسنۍ یو شمیر کارکونکي وایي د تیرو کلونو په څیر د اختر کې د ځانګړي د اختر ځانګړي خبرونې نه درلودي. د هغوی په خبره د طالبانو د حکومت لخوا لګیدلې محدودیتونه لامل شوې دي چې یا بیخي د اختر خبرونې ونه لري او یا هم د تیرو کلونو په شان خبرونې دوی جوړې نه کړي. تفصیل په دې راپور کې.
موسیقي او خوښي سرگرمی او خوښي
چچ توت چیندی من چن چن چچ توت چیند ما چه خبر شش
په تیر جمهوری نظام کې د اختر د ځانګړو خپرونو ځینې برخې مو اوریدلې. هغه خپرونې چې د خلکو د اختر ورځې بې خوښي او رنګینولې، خو اوس چې طالبان په افغانستان بیا واکمن دي، کورنۍ رسنۍ دا شان خپرونې نه لري. د یو کورنۍ رسنۍ د تفریح خپرونو مسؤل چې د موضوع د حساسیت له امله یو نه غوښتن نوم یې راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لخوا په رسنیو لګول شوي بندیزونه لامل شوي چې دوی ونه شي کړای د تیرو کلونو په څیر اختر ځانګړي خبرونه جوړی کړی.
هیڅ پلان و هیڅ برنامه
محدودیتونه ډیر دي نشو کولای هغه خبرونه چې خلک یې لمغواړي یا هغه خبرونه چې د رسنۍ او پالیسي تقاضا کوي ولرو. لا بده مرغه موږ هغه خبرونه نشو جوړولای
تقاضا میکنه او برنامه رو متاسفانه تولید کرده نمیتونیم.
کنسرتونه، سندرغانو سره مرکه، تمثیلی او نور خوښونکو او خندونکو پروګرامونو په تیرو اخترونو کې په افغانستان کې د کورنیو رسنیو د خپرونو محتوا جوړوله. رسنیو به میاشت نیمه مخکې دا خپرونې جوړولې. د لمر او اراکوزیا راډیو مدیر رضوان لارمل وایي په دې اختر کې هم دوی ځانګړي اختری پروګرامونه لري، خو په خبره یې د تیر سره توپیر لري.
د لمر اراکوزیا او هغه کومې نورې رسنۍ چې همدغه ته موږ یو ځای فعالیت کوو، د اختر لپاره ځانګړي خپرونې شته، اما د تیر په پرتله نه. د تیر په پرتله باندې تفاوت لري. موږ خارجي مواد یا هم تولیدي مواد په خوابه لې واده بهار یا هم په نور ځای کې ریکارډ کې د سپتیده هغه نه نشرو.
په ننګرهار ولایت کې د شر تلویزیون د نشرات مدیر نجیب ساحل وای د تیرو کلونو د اختر د خبرونې وخت مو وس دینی او ادبي پروګرامونه تور کړای دی.
منګه د اختر لپاره د غتیر په سیر باندې پروګرامونه بنو سیږي، هغه خو په شانته تفریح پرونه دومره نشته. د خو یو څو پروګرامونه مو په څکړی دي خپل همکارانو سره او بیرون په ځین ولایتونو کې مو د اختر د پر په تیاریو باندې په څو ولایتونو کې کړی. د نن په سټډیو کې مو د خپل همکارانو ترڅنګ د یو څو دینی عالمانو را وښتي دي دا غیر د اختر په اهمیت باندې دی.
د اختر ورځ د خوشحالۍ ورځ دی او دا ورځ په کورنۍ کې تر ډیره هم قربانه او هم میلمه خوښوي چې د یو بل ترڅنګ د موسیقي پروګرامونه واوري. خو د طالبانو حکومت کورنۍ رسنۍ ته د خبرونو د جوړولو او خبرولو اجازه نه ورکوي. دوی مخکې له رسنۍ د موسیقي په خبرولو بندیز لګولی دی او تازه په دې اړه د حکومت ویاندویانو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز مخکې ویلي و چې دغه مرکز د څېړنو پر بنسټ د شاوخوا شپږ سوه تصویري، غږیز، چاپي او آنلاین رسنیو له نیمایي زیاتې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته تړل شوي دي. سلګونه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي هیواد پریښې او ښځینه خبریالانې څنډې ته شوي دي. د دې ترڅنګ طالبان له بیا ځلې واکمنېدو مخکې په کندهار کې د کومیډین نظر محمد خاشا او تر واکمنېدو وروسته په بغلان کې د سیمه ییز سندرغاړی فواد اندرابي د وژل کېدو مسؤول پیژندل شوي، خو دوی په رسمي یا غیر رسمي ډول دا دوه وژنې نه منلي او نه یې هم رد کړي دي. د دې ترڅنګ لسګونه نور هنرمندان چې د رسنۍ اختر په ځانګړي خپرونو کې بې د خلکو په شونډو مسکا راوستله، واک ته د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته یې هیواد پریښی دی. د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ نږدې ټول زده کوونکي دا مهال په پرتګال کې دي او هلته یې خپل فعالیتونه پیل کړي دي چې وخت په وخت یې د هنري پروګرامونو په اړه خبرونه خپریږي.
ازادي رادیو ته ورجونی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
اوس به هم د اوکراین جګړې ته تم شو. د ناتو سرمنشي ور بیا په دې پوزي تړون کې د اوکراین د غړیتوب ټاټ ور کړی دی. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر ډاډ ور کړی دی چې متحدان به هر څومره وخت چړتیا ولري د کیف ملاتړ وکړي. تفصیل به راپور کړي.
د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ یو ور بیا په دې پوزي تړون کې د اوکراین د غړیتوب د ملاتړ او د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن بیا تر هر وخت چوي لکیف د متحدانو د ملاتړ ډاډ ورکړ. دغه چارواکو په جرمنی کې اوکراین ته چې په ختیځ کې جګړه روانه دي د نورو وسلو د لیږد پر موضوع د بحث لپاره غونډه رابللې ده. د ناتو سرمنشي نن په خپلو خبرو کې زیاته کړه اوس د متحدانو عمده مرکز به پر دې وي چې د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې به اوکراین غالبیږي او کله چې جګړه ودرېږي کیف به د نورو حملو د مخنیوي اراده لري. سټولټنبرګ او آستن په جرمني کې د اوکراین د دفاع د تماس ډلې د غونډې په درشل کې دغه څرګندونې وکړې. په جرمنی کې د امریکا په رامشټاین هوایی اډه کې جوړ شوی دغه غونډه کې د 500 هیوادونو استازي بلل سوي چې اوکراین ته د نوري پوځي مرستې پر همغږي بحث وکړي. د ناتو سرمنشي سټولټنبرګ وویل متحدان به د دې غونډې پر مهال اوکراین ته د 2 ډول الوتکو د وارکړې پر امکان هم بحث وکړي. په همدې حال کې آستین وویل چې د دې خبرې به اوکراین ته د مهماتو او هوایی دفاع پر بحثونو متمرکز وي. د دې غونډې په درشل کې د اوکراین دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف ویلي د اوکراین د دفاع د تماس ډلې غوړو هیوادونو اوکراین ته د پام وړ ظرفیتونه برابر کړي دي. د اوکراین پوځ نن ویلي د جګړې په میدان کې روسیې له زیانونو سره سره په ختیځ ښار بخمود کې خپل پوځي عملیات شدید کړي دي. په همدې حال کې پر کیف او پولتاوا سیمې د بی پیلوټ الوتکو حملې سوي چې زیربناو ته یې زیانونه اړولي دي. بلخو د اوکراین متحدان د اوکراین ځواکونو ته د اضافي پوځي ملاتړ برابرولو لپاره په چمتووالي بوخت دي. د کیف د پوځي ادارې مشر سرهای پوپکو نن په ټلګرام کې ویلي د اوکراین هوایی مدافع تیر شپه د کیف پر فضا پیرن کې د شاهد په نوم جوړ شوی اته بی پیلوټ الوتکې کشف او وشتلې دي. د پوپکو په خبره د لومړنۍ راپورونو لمخې چاته د سر او مال زیان نه دی اوښتی. بلخو په ختیځ سیمه پولتاوا کې پوځي مشر دمیترو لونین ویلی چې د روسیې بی پیلوټ الوتکې په حمله کې یو ملکی زیربنا زیانمنه شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیا هم افغانستان ته ورځو. په افغانستان کې شمیر کورنۍ وایي سکالې د اقتصادي ستونزو له امله ونه شو کولی د اختر دسترخوان چمتو او د تیره په شان له خپلو میلمنو په خو میوه او خوړو سره پالنه او میلمستیای وکړي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې سکال له سربیره پر دې شو د اختر دسترخوان رنګین نه دی، خپلو ماشومانو ته یې د اختر جامې هم نه دي کړي. په کابل کې د وچو میوو یو شمیر پلورونکي هم تاییدوي چې سکال خلک د اقتصادي ستونزو سره د دوی خرڅول او هم باندې منفی اغیز کړی دی چې دوی خرڅلاو هم ډیر زیات نه و. دا راپور دی وی بی وزلې خزی په غک پیلي کې
دی. سګنی اختر نه نور اختر نه بیا خو بد نه و.
رحیمه چې د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو او د دریو ماشومانو مور ده وای چې میړه ناروغ دی او ماشومان هیله درلوده چې د اختر لپاره به نوې جامې جوړې کړي. خو په خبره یې سکه له اقتصادي وضعیت لا خراب شوی او د تیرو کلونو په څیر یې ونه شو کولای چې د اختر دسترخوان هم چمتو کړي.
د نور اخترو کې هم لږ نه خوات ممیز یو شی نه شی په ما اخیسته. سګنه ډېر سخت اختر باندې راغله، ډېر سخت مشکلات نه الله دې رحم وکړي.
همدارنګه د تیر حکومت د دولتي ادارو یو شمېر متقاعدین هم وایي چې سکه یې د ضعیف اقتصاد له امله ونه شول کولای چې د اختر په ورځو کې د میلمنو لپاره له وچې او تازه میوې ډک دسترخوان چمتو کړي. یو له دغو متقاعدینو عبدالبصیر چې د کابل ښار اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل
مخکې خو د موږ اخترونه په واقعیت سره به اخترو چې ماشون هم درلودله او خپل په دسترخوان کې تازه میوې وچې میوې ترکی کلچې او شیرین رنگارنګ شیرینګانې به مو اخیسته. خو متاسفانه چې کله امارت اسلامي راغلی موږ ته چامش نه درا کړی، اوس دغه شیانو په خاطر باندې ناکام پاتې یو.
په تیرو دوو کلونو کې سیاسي بدلونونه د دې لامل شوي چې د دسترخوانونو په تیره د اختر دسترخوان رنګینې کمی شي. ډېری خلکو خپل کارونه او دندې له لاسه ورکړي او ځینې نور لکه د وچو میوو پلورونکي د پخوا په څیر پیرودونکي نه لري. په کابل ښار کې د وچو میوې پلورونکي وایي چې د بې وزلۍ زیاتوالي له امله د پیرودونکو او د پلور کچه راټیټه شوې ده. د کابل ولایت په سرای شمالي سیمه کې د وچو میوو پلورونکو محمد عیسی ازادي رادیو ته وویل چې د خلکو د وایدو کمیدل د دوی په خرڅلاو منفي اغیزه کړې.
مردم بسیار
په خوا به خلک په ډېرې خوښۍ د میوو اخیستو ته راتلل. آن د میوو به یې هم نه پوښتله، صرف دومره به یې ویل چې دا میوه مې په کار ده، تیاره یې کړئ چې وړم یې. څه کال د بیلګې په ډول که خلکو پخوا دوه کیلو پسته اخیسته، اوس یو کیلو یا 250 ګرام اخلي. په همدې توګه نخود، چهارمغز، هر څه لږ لږ اخلي. خلکو اقتصاد خراب شوی او موږ هم په تیر یو نیم کال کې ګټه نه ده لیدلې.
دفتر دسترخوان چمتو کول په افغانستان کې یو پخوانی دود دی چې خلک کې خپل اقتصاد ته په کتو سره یې چمتو کوي. له وچو او تازه میوو څخه نیولې تر کیک او کلچو او ان له غوښو جوړ خوراکونه په دې دسترخوان ږدي. افغانتي سنګر د لغمان ولایت اوسیدونکی په یاد ولایت کې د اختري رواجونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
او بعضې رواجونه هم دا و چې په یو کور کې به ډوډۍ زموږ تیاره وله، بیا به هغه به ډله ټول براتله دی کور ته، دې کوره به بیا به دا کور والا به هم ځان سره دې ډله اخیسته، بل کور ته به دوهلته هم ډوډۍ د غرمې خوړل کېدله.
اختر د مذهبي جشن په توګه په افغانستان کې له کلونو راهیسې په ډېره ښه توګه لمانځل کېږي. له خورا عام دودونو څخه یې خپل خپلوانو، اشنایانو او ملګرو کره د اختر په ورځو کې تګ راتګ دی او خلک خپلو میلمنو نه د ښې میلمه پالنې په دود دوی ته د اختر دسترخوان برابروي. خو له تیرو دوو کلونو او پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې د خلکو اقتصادي ستونزو، بې وزلۍ او بېکارۍ د زیاتېدو له امله ډېری کورنۍ وایي چې لکه د پخوا په شان اختر ته چمتووالی نشي نیولی. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان د همغږي دفتر د احصایې له مخې اوس مهال 28.3 میلیونه خلک په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دې شمېر څخه 6 میلیونه خلک له قحطۍ سره یو ګام واټن لري.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
په دوی منی مای کی درته د ازادۍ ملما د مرکو زنګړی مرکه درتلرو، خو تر هغه وړاندې ورزو ساسي پیغامونه.
ستاسو لا پیغامونو ستاسو لا پیغامونو
زه محمد اسلام همتیم د نیمروز ولایت له دلارام رسوالۍ څخه مې ستاسو سره اړیکه نیولې. تر ټولو حواله د کوچنی اختر در رسیدو په مناسبت تاسو ټولو ته او د افغانستان ټول مجاهد شریف او مظلوم ولس ته مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې د اختر د نیکمرغۍ او خوشحالۍ اختر وي. نو راځو دې ته چې زموږ ډېر شمېر افغانان متاسفانه چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی، د ټولو سرمایه‌داران وروڼو څخه مې دا غوښتنه ده چې د خپلو بېوزلو افغانانو لاسنیوی دې وکړي او اختر ته دوه جوړې کالی نه کوي، بلکې یوه جوړه دی خپل یو بل بیوازله ورور ته هم وکړي. نو افغانان ډیر بیوازله دي، اقتصاد یې سخت کمزوری دی. د ټولو سرمایه‌داران وروڼو څخه مې دا غوښتنه ده چې په دغه اختر کې دي د خپلو غریبانانو وروڼو بیوازلو کسانو لاسنیوی وکړي.
سلام تاسو ټولو ته، د ازادۍ ټول کارمندان ته د کوچنی اختر مبارکي وایم. خدای عبادتونه، روژې، تراویح ټول قبول کړه. خدای مو سر ژوندۍ ولره، سندوادي او موافقت مغواړم. خدای پامان.
سلامونه امنی کې لیدې ازادي رادیو محترم کارکونکو اوریدونکو ته، زه محمد اصغر د غزنی ولایت په لن کابل کې ژوندۍ کوم. تاسو نو یو موضوع په فیسبوک باندې باندې چې اختر تم څه تیاری نیولای دی، ولازم ما قسم وروره کدی بیګا په کور کې لمو یوونه سړي دغه سیمو پر کم خلک دي. نور تیاری خو پرده هیڅ د سړي لاس نه رسیږي. کار نسته، ځوان نسته، ژوندګي نسته. نو شکار ځوان ژوندګي نه، یعنی د حياتم لا کالی ولا کرا وړي ورې پراته دي، نه پیسې ولا وځي. نو نور تیاری خو ډیره لري خبره ده چې یاد مو میوا خستي یا هم د نور د شیا نه خستي شغه د اختر د مبارکۍ د پاره دي. خو هغه شیخ هم بیخي نه دی اخیستي. ډېر د موږ په رقم په میلیونو خلک داسې داسې دغسې مشکل کې د تاسو مننه چې تاسو یو ډېره ښه موضوع په فیسبوک پاڼه باندې خپروئ. یعنې ډېر د دردېده د خلکو د زړو یو غږ دی چې تاسې خلکو ته رسوي. خو وخت تر توه
ستاسي پیغام ستاسي نظر
ته یې مینه مایته راورسیدو مخکې لدې چې درته د آزادې میلمه پروګرام لرو لند خبرونه درسو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ پینټ وایي د پایدار سولې د غرض اساسي حقوقو وازادیو لپاره د افغانانو ملاتړ کوي. خغلې بینټ نن سهار په ټویټر کې د کوشنی اختر د مبارکې په پیغام کې ویلي اختر د شکرانې زړه سوي او زغم د ارزښتونو لپاره زموږ ته څرګندوي. نن په افغانستان او د نړۍ په اکثر اسلامي هیوادونو کې د کوشنی اختر نمره ورسته. د افغانستان په خاني ولسمشر حمید کرزي ویلي دي د انجونو پر مخ د تعلیمي مرکزونو دروازو تړل او د خزو لپاره نیکول د هیواد پرمختګ او پرزان بسیانی په وړاندې لوی خند دی. غلی کرزی تیر شپه د کوشنی اختر په مناسبت په اولور ټویټونو کې له طالبانو غوښتل چې ژر تر ژره د خونځي او پانتون دروازې او د خوځو پرمخ د کارکولو دروازې پرانیزي. د دې ترڅنګ د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا په خاني رئیس عبدالله هم تیر شپه په اولور ټویټونو کې لیکلي دي چې په هیواد کې د شتو ستونزو د هواري لپاره اړینه ده چې د خلکو اساسي حقوقو ته پاموشي لکه د نجونو او خوځو لپاره د زده کړې او کار حق. بل په لوبیا د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو شارج دفیر کرن ډیکر ویلی دی دا د هغې ټیم په نورو حکومتونو نړیوالو سازمانونو او خصوصي سکتور کې له نورو اړخونو سره د سولې او سوکاله افغانستان د تحقق ملاتړ کوي. د افغانستان چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي. میرمن ډیکر د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د هغو زرګونو نارینه او ښځینه هم مننه کړې ده چې افغانانو ته د بشري مرستو په رسولو کې مرسته کوي. او د بخمود د اوکراین پوز ویلي چې روسیې د سختو زیانونو د سره سره د اوکران په ختیس خار بخمود خپل پوزي عملیات شدید کړی دي.
د ازادي ملما
د ازادي میلمه درنو اوریدونکو شی چاري نن مو د دې خبرونه میلمه هغه څوک دی چې په تیرو کلونو کې د سولې لپاره حالي ځلی کړی د سولې د ولسی حرکت بنسټګر او مشر پاتې شوی اقبال خیبر یادوم. شاغله خیبر په لوګر ولایت کې سي شیدلې شرایط د میلیونونو نورو افغانانو په شان مهاجرت ته اړستلې او بل اخره په هلمند کې می شوی او لوی شوی دی. د شوان لړورو شورو ډکه کیسه د دل خلی اورو.
اما چې واړو چې د ډاکټر صاحب نجیب الله حکومت سقوط وک بیا نو مجبور سو مهاجرت مو وک له وطن ولاړو. د چنور دوستان کوټ ته تللی وو جنوبي پښتونخوا ته مجمل ته ولاړو او لومړنۍ شوونځي عمل تاسو ورسته بیا التم کوټه کې هم مشکلات وو اقتصادي مشکلات وو کاروبار سور نه سره نیاو نو بیا له هغه ځای بیا ولاړو ډیر لري تقریبا تفتان ته نږدې او د افغانستان نیمروز ته نږدې یو کمپو ګردی جنگلی ورته لی هلته ولاړو. نو مکتب مو هلته بیا شروع که او عمل تا پای تا ورسیده لغن او روز تا دا چه گردی جنگل هلمند تا نجدی و او دا هلمند دوستان و سر مراش در شسوا پا همه حوالا بیانو آغا دا چه افغانستان که حکومت را منس دسو لحکومت نتکلو نو روز تا تقریبا 2001 که مش بیا هلمند تا راولو او هلمند کې مو بیا نو هغه د ژوند شروع ک په هلمند کې مو معلومه نه هڅه ګر جنگل کې مو شروع کړی و هدا ادبي هڅه ویل هغه ځای د یو مجلې چاپول او بیا افغانستان ته چراغلو ما هغه هڅه مو پس زیات کړی او ورسته نو د مجلې نو ورسته رسنۍ تراغلو رسنۍ مخ کې ادارې سره مو د ډرامې لیکوال په هیڅ کار کاو او بیا ورسته سیمایز رسنۍ شوې ځینې ملي رسنۍ هم شوې چې له هغه سره مصرف وو. نو ترڅنګ د افغانستان جالبه د ډاکټر سیستم دی ورسره د ټپ ونځي شروع ک ځکه هغه تزلزل په دې وطن کې همیشه د پلرونو تجربې دی چې کله کله د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره باید یو بل لاره هم وي چې که نظامونه تغییر او تبدیل کوي بیا به د ډوډۍ پیدا کولو لپاره یو بل مسلک هم سړی ولري. ځکه دلته دا تزلزل شته، له بده مرغه دا جغرافیا هم داسې ده. نو طب پوهنځی مو هم ورسره شروع کړ چې تر اتم سمستره ورسېده، او اتم سمستره مهاله د اجتماعي فعالیتونه هم و، رسنیز فعالیتونه هم و، او طب پوهنځی هم و. تر هغه چې بیا نو هغه چاودنه وسوله، 2008 کال د مارچ په میاشت کې چاودنه سوه د عمل په څلورمه، نو له هغه نه وروسته بیا نو هر څه مو پریښول او بیا مو دا حرکت را شروع کړ.
تاسو ویل چې پیدا شوي په لوګر کې یاست او بیا تللی یاست کوټې ته وګرځې ځنګل او بالاخره هلمند ته. ستاسو لهجه د کندهار او د هلمند غوندې ده، دا د کوټې تاثیر و که د ځنګل تاثیر و که د هلمند؟
ولد لهجې خو ټولې عزیزې دي، ټولې خوږې دي، ټولې ښایسته دي. تبنو کوټه کې لویدل وسو، او بیا ګر جنګل کې هم د کندهار او د هلمند لهجه ده، او بیا بیرته په لشکرګاه کې هم لهجه همداسې سوه. د ضرورت مطابق هغه لهجه کې هم پوره خبرې کولای شو په دې لهجه کې، نو د لهجې تغیر تبن همغه داسې مې تاثیر دي.
بله، تاسو د ادبي کارونو یادونه هم وکړه، د مجلې په برخه کې راته وویست چې مجله مو څو ګڼې چاپ کړه، چیرې مو چاپوله، څنګه مو ورته پیسې برابرولې؟ ځکه زموږ په وطن کې خو خلک په کتاب او مجلې باندې ډېرې پیسې نه ورکوي.
شروع خو یې ګرد جنګل کې و، هملته مو له ځینو دوستانو سره هماغه ادبي کارونو کې بوخت و، کوټې ته به راتلو، کوټه کې له لوی دوستانو سره به لشه مرغه کوټه هم ښه شاعران و ښه ادیبان لري، هغوی سره ناسته و پاسته وه. او بیا ګرجنګل کې هماغه لومړنۍ ګڼې هملته را شروع شوې. هماغه په ګرجنګل کې هماغه د ملګرو په واسطه، د چندې په واسطه، له بده مرغه خرڅلاوې په پښتنو کې هغه ډول نه دی چې بیرته د عاید سرچینه هم شي. او بیا چې هلمند ته راغلو، هلمند کې هم همداسې وه چې مجله ډېر زیاته ونه چلېدله، له بده مرغه وجه سرکل ته فکر کوم درې څلور ګڼو ته ورسېدل. له هغه نه وروسته بیا اخبار سو، هغه اخبار لا ډېر وخت وچلېده، اخبار لا تقریبا یو سل شل یو سل دېرش ګڼو پورې وچلېده چې هغه مفتیز و. نو له هغه نه مخکې مجله وه چې مجله ډیر بازار نه درلود، بازار لویدلی و. خو مجله بیا
په دې وروستیو کې، وروسته چې تاسو بیا هلمند ته راغلي وای او مجله مو درلود او اخبار مو هم، په دې وخت کې بیا ډېرې نړیوالې مؤسسې وې چې له اکثرو ورځپاڼو، تلویزیونونو، راډیوګانو سره مرستې کولې، ولې له هغوی مرستې ترلاسه نه کړی شوې؟
د چاپي رسنۍ په برخه کې بیا په هلمند کې هغه امکانات هغومره نه وله، غیزو او ویډیویي امکانات پیدا کېدل، پروژې راتللې، نړیوالې موسسې هم وې کار یې کاوه، اما د چاپانوله نړیواله نه ډېر هغه درلوده. دستي بیا پسې انټرنیټ هم راغی، فیسبوک راغی، چې زه هم بیا نور ته ورسېدم. 2011 کې فیسبوک را ډېر سو، انټرنیټ را ډېر سو، چې چاپي رسنۍ او حالت هغه ډول پاتې نه سو لکه مخکې چې څه ډول په 2008 اومو نمو کلونو کې. نو فکر کوم دغه وجه وه، اما غیزې رسنۍ او ویډیو رسنۍ سره همکاري وې، همکاري کېدلې.
بله صاحب، اوس که راشو د سولې حرکت ته، ولسي حرکت ته، دا حرکت تاسو ویل چې له یوې چاودنې وروسته پیل شو، تر دې مخکې دې شي ته زمینه نه و مساعده، یعنی دا یو تصادفي حرکت و؟
دا ماحول خو طبعا دغسې و چې ان له سره په فعالیتونو کې و، له خپلو ملګرو سره، اما سیمه ییز فعالیتونه و، محلي فعالیتونه و، ادنیس فعالیتونه، یعنی خلکو سره کار و. په یو ډول په جریان کې وو یا په یو ډول همیشه ناسته پاسته خبرې اترې همدای چې څه ډول خلکو ته ګټه ورسولای شو. خو بیا چې دغه چاودنه وشوه یا پرلپسې چاودنې کېدل، یاورې چاودنې یو بحث رامنځته کاوه، وروستۍ چاودنه داسې وه چې نورې ډېر په تنګ کړلو، یعنی په اصطلاح دومره احساساتي کړلو، دومره یې راوپارولو چې خپلې زده کړې پکې قرباني سي، کاروبار هم پکې قرباني سي، کلینیکو درملتون هم پکې قرباني سي، نو تر دې کچې پورې راوپارولو. او باور کوي چې نور د زغم هم نه و. بیا په هلمند کې عملته و، ایمرجنسۍ ته نږدې و، هر ورځ مړي، هر ورځ بد ورځ، او په هر جومات کې فاتحه دی چې په جوماتونو کې به بیخي وخت نه پیدا کېده د فاتحې لپاره، دومره ډېر مرګ ژوبله وه. نو دې ته هوادار کړو چې اواز پورته کړو. او بیا چې اواز پورته شو، د خلکو له خوا یې حمایت او غبرګون هم ډېر لوړ و. دلته خو چې هر حرکت رامنځته کېده، هغه تبن یو لوري و، نو که له لوري به بیا به ډېر مزاحمتونه نه وو او سپورټ به یې و. خو دا چې دا د خلکو له منځه و، دې ته هم د شک په سترګه کتل کېدله چې شدا به څنګه یې، دا چې غټ سو، لوی سو او پراخ غبرګون یې رامنځته کړ. نو لوی مشکل بیا په محل کې، اول مشکل په محل کې، ځکه په محل کې سیاسي لوبغاړي نوري مخکې، دا چې نوې څوک راځي، نوي کسان راځي، هغوی ورته ستونزې زیږي، هغه محلي سیاسيونو سیاسي کرکټرونه. نو اول په محل کې ډېر مشکلات و، ډېر زیات ستونزې وې چې اجازه نه ورکوله په اصطلاح نوي کرکټر ته، نو اشخاصو ته، یا ځوانو اشخاصو ته، وړو اشخاصو ته چې هغوی مخکې بیخي په سیاست کې هغومره کار نه یې کړی. نو په محل کې ډېر مشکلات و، د حکومت له لوري هم ډېر مشکلات و، خپله د طالبانو له لوري ډېر زیات مشکلات و، د شک په سترګه کتل کېدل، همدا ټاپې وهل کېدې چې دا بهرنۍ پروژه ده او د بهرنیانو له لوري نوې توطیه ده. حکومت هم په همدغه ترتیب، محلي سیاسیون هم په دغه ترتیب، او طالبانو هم په دغه ترتیب، نو له درې لورو څخه په اصطلاح تر فشار لاندې و، تر تهدید لاندې و. چې په محل کې خو
فشار یا شک به وو، لیکن کله چې تاسو وغوښتل چې مساقلات لاړ شي او ولسوالۍ په ولسوالۍ وګرځي او له طالبانو سره خبرې وکړي، هغوی څه ویل؟ تاسو خو واضح ورته ویل چې موږ سوله غواړو، د دوی ځواب څه و درته؟
موږ خو ډېره واضح له اوله تر اخره ما همدا خبره کوله چې د ثابته کې موږ به خپله محکمې ته ورځو، او موږ په خپلو غونډو ناستو پاستو کې هېڅ سکیورټي، هېڅ امنیت نه نیاوو. همدا مو ویل چې راسه ډېرې سفر خبرې سره کړو. دا خو هغه اوله مرحله وه. او نور نو هغه دی چې سفر شروع شو، سفر کې خو بیخي واضح شو خبره، ځکه لوڅ لغړ راووتلو، کلو بانډو ته هر ځای هر چا په نشه کولای شوی. خو باوجود دغه هم د دې لپاره چې حرکت تر فشار لاندې وساتي، همدا خبره به یې کوله چې د نیکلسن بچیان دي، د نیکلسن حمایت ورسره دی، دا و هغه. او نور خو هغه دی، موږ له اړخونو سره خبرې کولې، د حکومت له اړخونو سره وروسته چې حرکت را لوی سو، خپل ولسمشر غني سره خبرې وسوې. له بده مرغه طالبانو هیڅ ادرس ایجاد نه کړ چې دا به په تاریخي لحاظ همیشه یو پښتنه ای، او دا پښتنه نه ده جواب سه. هغه دی چې بیا مساکلات په ډیرو زیاتو سختو شرایطو کې، په سخت ګرمۍ کې د وزر په ډول ورغلو، هلته هم هغه ډول جواب را نه کړ چې څه ډول باید جواب را کړی وای. کاشکې جواب را کړی وای، نو به موږ یو سولیز لوري تللي وای. له بده مرغه افغانستان سولیز لوري ته لاړ نه، ټول اړخونه سره کښېنه نستله، سره له دې چې اوس په وطن کې جنګ و جګړه نسته. خو کاشکې ټول لوري سره کښېنستي وای، کاشکې واقعي سوله رامنځته سوی وای، کاشکې هغه تشویش چې حداقل د افغانانو په ذهن کې شته چې خدای مکړه بلې بلوا ته ولاړ نه شي، بله ستونزه ایجاد نه شي، پاینده کې ایجاد نه شي. ځکه 2001 کې همدا فکر و چې یاره جګړه له منځه لاړه، طالبان عادی له منځه لاړه، خو بیرته چې وغوښتل سوله رالوی سوله هغسې به نه وای سوي. اوس به یو وخت ټول مسایل په افغاني چوکاټ کې حل سوي وای. نو له بعد مرغه هغه ډول جواب چې باید ترلاسه کړی مو وای ترلاسه نه سو، او هغه ډول افغانستان چې زموږ په ذهن کې موږ تصور کړی و هغه رامنځته نه سو. نو وګور چې مخته څه کیږي.
کله چې تاسې طالبانو ته ورغلئ په هغه وختو کې ځینې داسې خبرونه ول چې هغوی ستاسو ځینې کسان ونیول، بندیان یې کړل، څه یې ورته ویل؟ تاسې خو مخکې یادونه وکړه چې دوی شک کاوه چې د نیکلسن لخوا یا د چا لخوا تاسې لمسول شوي یاست، لیکن هغه خلک چې ونیول هغوی ته یې څه وویل؟ هغوی څومره وخت وساتل؟
بندي کېدا خو په ځلونو رامنځته شوله او بخې طبیعي ګرځېدلې وه. تقریبا دا او 500 ځله موږ د دوی سیمو ته چې هغه ډو هغه وخت سره ویشتل شوی حکومت سیمې طالبانو سیمې ورتللو او نیول کېدلو بیرته خوشي کېدلو. داسې واضح وجه نه وه چې ولې مو نیسو. پر طالبانو ښه نه لګېدله.
فکر نه کوئ چې پر طالبانو به په دې خاطر ستاسو حرکت ښه نه لګېدو چې د یوې داسې چاودنې په پای کې دا حرکت رامنځته شو چې مسؤلیت یې دوی ته متوجه و؟
او د چاودنې نه وروسته چاودنې پړه دوی نه و منلی.
ما ویل چې مسؤلیت یې دوی ته متوجه و، یعنی ټولو خوا دا فکر کوو چې دا دوی کړی دی.
نو که هغه وجه وای خو هر چا کړي، هر لوري کړي، خو چاودنه و، خلک خوش سوي و او موږ د خلکو له ادرسه د اواز پورته کړی و. او بیا مو څوک پړه هم نه ګڼل چې څوک پړه دي څوک نه دي پړه. موږ ویل چې هره له ټولو سره تیر سي، ځکه دا وخت یوازې افغانان مري. مخکې کله یو بهرنی دانه معنی پکې له منځه ته نور، خو دا وخت له 2013 چې هغه د امنیت انتقال افغان ځواکونو ته سوی، نور خو یو مخ افغانان مړه کېدله، نورې دنیا یوازې پیل کاوه او دا د زغم نه وه. نو ځکه موږ ویل چې هره افغانان نور مري، هیڅوک هم نه دي پړه، ټول صحیح دي، خو مطلب باید سولې ته راسي او دا خبره نوره هواره سي، نور افغاني هواره سي. خو له بعده مرغه افغاني لوري ته رجوع نه سوه. په طالبانو کې مشکلات و، ادرس نه و معلوم، او په افغان لوري کې هم مشکلات و. دلته مدرسونه بیخي ډیر زیات و، پراخ و، هغه اصلي ادرس سړي ته نه معلومېده. خو بیا هم ولسمشر دا مېړانه وکړله چې راووته. دا که په چا ښه لګېږي که په چا بده لګېږي، خو دا یو واقعیت دی چې ولسمشر مېړانه وکړه او چمنې وزري ته راووته. سره له دې چې هلته موږ ډېرې سختې خبرې ورسره وکړلې، ډېرې سختې خبرې مو ورسره وکړلې چې ټولو ته یې جواب ووایي، اما طالبانو هېڅ ادرس په لاس را نه کړ. حتی تر اوسه پورې چې دا دی موږ په کابل کې یو، همدلته یو، لا یې هم هغه ډول ناسته پاسته، هغه ډول بلنه نه ده را کړې چې باید را کړې وای، باید ناسته پاسته یې کړې، باید پوښتلې وای. زموږ ګروپ خو ډېر عاجز ګروپ و، د خلکو له منځه ګروپ و، غریب ګروپ و، بې وزله ګروپ و، او یو ملي اجنډا یې راخیستې وه، یو قامي اجنډا یې راخیستې وه چې د دې په خلاف څوک درېدلی نه شي. سولهدار انسان انساني غوښتنه ده او ټولو دینونو، ټولو روایتونو، ټولو مذهبونو ورته حق ورکړی دی. نو زه فکر کوم چې باید افغاني سی وای، خپل ډول ټول مسایل حل سی وای، بیا به دا مشکلات نه و.
تاسې چې په اوله کې د موسی کلا خواته تللی، په دې ځینو ولسوالیو کې چا تاسو ته مزاحمت ونه کړ، له دې داسې معلومېده چې ټول طالبان هم ستاسو د حرکت مخالف نه و؟ ځینو خوشبیني درلوده که څنګه؟
دا واضح ده. موږ په سفر کې بیخي ډېر زیات مثالونه لرو. سید په لویه کچه به د طالبانو دریځ یو ډول، اما په محلي کچه ډېر طالبان له جګړو ستړي وو. باور وکړئ چې د شپې به موږ ډېر زیات مثالونه لرو. د حکومت سیمو ته په زرنج موټر کې چې په ځان به ګونۍ اچولې وه چې ونه لیدل سي، را به غلل موږ سره به نهایي اول درجه صمیمیت و، اول درجه خپل احترامات او ډول وړاندې کاوه او حمایت به کاوه. دا به ویل چې هر مختلف سیل دی جګړې نور خلاص او د بد وضعیت نور خلاص. یعنی په محلي کچه طالبانو حمایت کاوه او په ملي کچه په لوی کچه هغه ډول چې حمایت کړی وای وې نک نو نه پېږم هیڅ کې مشکل وو. دوی سم نه کړای شو په ټیم کې مشکل وو. تبن ځوان ټیمو د ځوانانو ټیمو البته ساتي ځوانانو ټیمو دوی خو بیا کافي لویه تجربه درلوده سیاسي تجربه یې درلوده. سړی بیرته خپله پر دوی راچولی شي. شاید موږ هم غلطۍ کړي په خبرو کې هم غلطۍ کړي په رسنۍ کې هم غلطۍ کړي کله مو تیز او توندم کړي. خدای یو ځوان حرکت و بیخي ځوان حرکت و بیخي د نوو ځوانانو حرکت و هغه زغم باید دوی کړی وای یا حداقل یو ادرس یې را کړی وای چې ورسره کښېنستی وای او خبرې مو ورسره کړې وای. زموږ ذهن یې له نږدې نه پوښتلی وای له لرې د رسنیو په واسطه فیسبوک او ټویټر دې په واسطه پېژندنه ډېره سخته وي که نه هغه اصلي اجندا ته سړی نشي رسېدی اصلي ذهن ته. اما د نږدې ادرس که واضح بیا دا مشکلات نه رامنځته کېدل.
تاسو د سولې د ولسي حرکت په خاطر د افغانستان تقریبا ټولو ولایتونو ته سفرونه وکړل او پولیس سفرونه هم وکړل. پروژې په میاشت کې زما په یادی کې چې تاسو به پیاده سفر کوو یعنی ډېر سخت کارونه هم وکړل ډېر زحمتونه هم په غاړه واخیستل او خطرونه هم په غاړه واخیستل. تاسو په خپله اشاره وکړه چې په ځلونو ځلونو ستاسو غړي بندیان شول. اما فکر کوي چې دا حرکت مو بې نتیجې وو بې فائدې وو ځکه چې هیڅ مو له دې لارې ترلاسه نه کړل. یعنی هغه اصلي هدف چې په وطن کې سوله وه یا د سولې لپاره د دواړو خواوو حاضرول وو په دې هیڅ برخه کې مو کومه لاسته راوړنه نه لرله.
یو خبره واضح ده سروان صاحب. یو وخت امان الله خان جنوبی پښتونخوا یو ایالت یو ولایت ته تللی وو. نو هلته پمت خان خپله وایي چې زه ډیر وړ وم زه ډیر کوچنی وم د خبرې کولې د ازادۍ خبرې کولې حتی خبرې ما نه سوی تشخیصولی. خو کلونه وروسته هماغه د امان الله خان خبرې وې چې په ما کې رازرغونې شوې او زه دې ته وهڅولم چا دی تحریک جوړ کړو او د انګریز په خلاف مبارزه شروع کړو. په محلي کچه حرکت بې تاثیره نه و. په محلي کچه ګام په ګام په خلکو کې د ویشتیا پر منځته کولو کې کار وکړه. له خلکو سره له نږدې ولیدل د خلکو سره د خلکو په ویشتیا کې کار وکړه او بل د عدم تشدد د مغې هېرې سوې لارې راتازه کول یې وکړل. د هېواد په لرو برکیه جنوبه تر شماله تر مزاره تګ او بیا له مختلفو پرګنو سره ناسته پاسته او بیرته د مختلفو پرګنو سره ناسته پاسته او بیرته په تحریک کې د مختلفو پرګنو هغه واقعي اصیل افغانان یو ځای کېدل او مختلفو سیمو ته تګ چې دا هغه د ملي یووالي او ملي یو موټی کېدل لپاره یو اساسي ګام وو. او په ټوله کې لویه لاسته راوړنه چې هغه باید ترلاسه شوی و هغه افغاني ډول و د بین الافغاني مذاکراتو هغه ونه سو. له بده مرغه هغه ونه سو. کاشکې هغه سوی وای. کاشکې نورو خپلو افغانانو ته احترام کړی او بیا خرابېدلم نه یعنی نه خرابېدله. باور لرو چې ډېر ښه لوري ته به تللي او ټول به په دې وطن کې وای. ټول بنسټونه به وایي هغه مصارف چې شل کاله په بنسټونو وسوله هغه به وای. بیرغ به پر ځای وای. پوز به پر ځای وای او هغه سیمیز هویت او ملي هویت او منطقوي هویت به پر ځای وای. هر څه به له صفر نه شروع کېدلی. هغه کارونه سو دا چې حرکت هغه نتیجې ترلاسه نه کړلې ادی په ټوله کچه د هیواد لوی ارزښتونه له بده مرغه له منځه ولاړله چې بیرته احیا نهایت ډیر زیات وخت غواړي. اما په محلي کچه په سیمیزه کچه ډېر لوی مبارزې وشوې او تخمونه وکرل سو چې دا بې پایدې هم نه دي او آینده کې به دا لاره روانه پاتې د مبارزې لاره به روانه پاتې د ملي مبارزې د منطقي مبارزې لاره به روانه پاتې. یعنی د تخمونو کرل سوي دي او تبن به زرغونېږي او خپل اوج ته به ځان رسوي.
آیا دا حرکت هو سمسته او کنه سره و پاشل سو دی طالبانو له وخت رسیدو وسته
شس سره پاشل سو خو نه دی خدای چی په موجوده حکومت کې د طالبانو په حکومت کې تحرکات او اجازه نسته او بل تبن د حکومت لمنځ تلونه ورسته ده د خلکو ذهنونه هم سره و پاشل سوله خلک په بد وضعیت کې سوله او خلک یوازې د ځان په غم کې سول د حرکت غړي هم همداسې یوازې د ځان په خوندي کولو خپل کورنۍ او د خپل اقتصادي حالت په بهاله کولو باندې اخته سوله او ترڅنګ حکومت هم اجازه نه ورکوي او دا وخت زه فکر کوم چې دستي ضرورت هم نسته که چیرې هغې هوکړې ته سره ورسېدله چې یاره بین الافغاني هغه لوري چې وشړل سو هغه به ټول رابلل کېږي او جرګه به جوړېږي او یو دایي حکومت به رامنځته کېږي په هغه صورت کې خو بیا به خامخا یو په محل کې او په دې بحث کې به شرکت لرو او که داسې یو اړخیز و او ټول شیونه نپې کېدله نو نپې به روانه وي موږ به ماده یې یو په خپل وطن کې خو به یو په خپلو خلکو سره به یو او فکر کوم چې په دې وطن کې هیچا هم هیڅ لوري هم دا د موږ د 40 کلنه تجربه لرو ځینې مو په سترګو ولیدل ځینې په کتابونو کې لولو هیچا هم په یو لاس په یوازې لاس تاتن ونه سوی چلولی ښه خبره دا ده چې یو ملي حکومت رامنځته شي ټول لوري را دعوت شي له ډېرو شیانو یې خوشحاله یو هغه د هغه جزیرې هغه منطقوي جزیرې چې رامنځته شوی او هغه تجزې ته لارې جوړولې د وطن هغه له منځه لاړې شمال و جنوب و شرق و غرب یو لوري ته سوله او ځینې بې عدالتۍ چې هغه وخت بیا هغه له منځه لاړلې اما په مقابل کې ځینې نور ډېر منفي شیان دي چې هغه هم له منځه لاړ شي ملي حکومت جوړ شي د ټولو حقوق ته احترام وشي ښځینه ته احترام وشي نارینه ته احترام وشي مکاتب او پوهنتونونو ته احترام وشي ارزښتونو ته احترام وشي نو به بیا یو واقعي دایمي افغانستان رامنځته سوی هیڅ جنجال هیڅ ستونزه به نه وي
فکر کوي دا تغییرات لای شي آیا په دوی کې داسې اراده تاسې وینئ
تر اوسه خو زه فکر کوم چې تر اوسه په خپلو خبرو ډېر ټینګ ولاړ دي ځینې داسې خبرې دي چې دوی خپل هم پرې پوهېږي چې صحیح نه دي فرزنده د نجونو زده کړه د بیان ازادي دا او ځینې نور لوی مسایل دي په ذات چې خپل هم پرې پوهېږي چې دا صحیح نه دي خو یو ډول عقدي حالت تتللي دي او عقدي حالت له مخې یاد منع کړي دي زه فکر کوم چې تر اوسه خو لا په خپل حالت کې دي نو باور لرو چې تغییر رامنځته شي او باور لرو چې تغییر به کوي ځکه که 2001 کې طالبان او 2008 کې طالبان او 2020 او 2021 کې طالبان پرتله کوي تغییر رامنځته شوی دی یعنی او زه فکر کوم چې څه چې ټول دوی وایي هغه ټول صحیح نه دي دلته نور ډېر افغانان سته ملي خلک سته په دې وطن د زړه له تله زړه درد کوي هغه دې دعوت کوي هغوی سره دې کښېني د هغوی خبرې دې واوري زه باور لرم چې دا وطن بیا ښه لوري ته تللی شي کنه خدای مه کړه چې اساسیتونه زیات نشي بیا یو بل څوک مداخله ونه کړي بیا له هغو اساسیتونو استفاده ونه شي او بیا بلې جګړې ته لاړ نه شو نو زه فکر کوم چې تغییر فزیره خودي اما توجه دې وکړي ملي خلکو ته دې رجوع وکړي ملي جرګې ته دې رجوع وکړي لوی جرګې ته دې رجوع وکړي ټول نورې دې دعوت کړي ډېرې برخې دې د دوی په لاس کې دي اما نور افغانان دې له ځان سره شریک کړي ځکه
مننه کور احمد سلامات دې